السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم د دې خبرونې ډیره برخه مو ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې ده خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د افغان ښځو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د مور د ورځې په مناسبت افغان میندو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې د هغوی پر ملاتړ ټینګار کړی دی. اغلی امیری پر خپل ټویټر پاڼه کښلی دوی په افغانستان کې د مور د ورځې په ویاړ ټولو افغان میندو ته درناوی کوي او د هغوی د کار او تعلیم د حق ملاتړ ته ژمن دي. له ډیرو کلونو راهیسې د جوزا څلوربیشتمه په افغانستان کې د مور ورځ نومول شوی او په دې مناسبت د میندو د خدمتونو قدرونه د سره سلیب نړیوال کمیټه وای په افغانستان کې د بیکاری زیاتوالی بشری ناورین ډیر کړی دی. د کمیټې پرون چهارشنبه په دې اړه په یو راپور کې ویلي د بیکاری وضعیت د معلولو کسانو ژوند تر ټولو ډیر له ناوړه حالت سره مخامخ کړی دی. د سره سلیب په راپور کې که څه هم د بیکاری د کچې ارقام نه دي لیکل شوي خو په کې راغلي چې د افغانستان د وګړو 40% کافی خواړه نه لري او نه 70% په بیوزلۍ کې ژوند کوي. په راپور کې ویل شوی چې دغه کمیټه او نورې ادارې په بشرپاله خدمتونو لګیا دي خو د اقتصادي ثبات لپاره د درول شبیو اقتصادي پروژو بیا پایله او پانګونه مهمه بلل شوې ده. تر دې وړاندې د کارګرانو ملي ټولنې هم ویلي وو چې په افغانستان کې بیکاری اوج ته رسیدلې ده. د هند حکومت پریکړه کړې چې افغانستان ته 40,000 ټنه نور غنم د ایران د چابهار بندر له لارې ولېشي. د فاینانشل تریبیون په ګډون د هند یو شمېر رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي د دغو 40,000 ټنو غنمو لومړنۍ جوپه چې 2,500 ټنه دي د همدې اونۍ تر پایه هرات ولایت ته رسېږي. هند د افغانستان سره د دغو مرستو هدف د بشري ناورین د مخنیوي هڅه بللې ده. د راپورونو له مخې هند تر دې مخکې هم 40,000 ټنه غنم د پاکستان د ځمکنیو بندرونو له لارې افغانستان ته لیږلي دي. د سی بی او نړۍ د هیوادونو له دې مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او د ملګرو ملتونو د شپیرو له مخې روان میلادي کال څه باندې 28 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. د اوکراین په جنوب کې د دغه هیواد د عملیاتو قومنداني وایي پر اودیسی شار د روسیې په تازه راکټي برید کې چې پرون ناوخته وشو لشته لږه 3 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا روسي پوځیانو 4 کالیبر توغندي پر دغه شار توغولي چې د تور سمندرګي په بندر کې پر زیرمه شوی او موادو یو سوداګریز مرکز او یو شونځي لګیدلی دي. د اوکراین پوځ وایي ویرشته چې د استوګنی په وسیمه کې او دغه راز د شار په منځ کې د یو فلورنزي تر نړیدلو ودانیو لاندې ګڼ کسان گیر پاتې وي. پر اوکراین د روسیې بې دلیل یرغل د تیر 2022 میلادي کال د فبروري په 14مه پیل شوی چې تر اوسه هم دوام لري. اوکراینی وګړو ته دغه مرجوب له داسې مهال اوښتي چې له 2 ورځو راهیسې اوکراین هم د روسیې پوځیانو پر سنگرونو تهاجمي عملیات پیل کړي دي. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. نن پنځشنبه ده د 1402 مریز کال د جوزا 15مه او د میلادي 2023 د جون 15مه. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ایران نږدې 180 نور بندیان هم افغانستان ته سپارلې دي. په تهران کې د افغانستان سفارت چې اوس د طالبانو د ډیپلوماټانو په کنټرول کې دی وایي دا بندیان پرون د هرات په اسلام کلا بندر کې له دوه ایرانی اتباعو سره تبادله شول. جزئیات له اسدالله‌الدین نواوري.
په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي د ایران له حکومت سره د هوکړې لمخې یو بل ډله زندانیان چې پر بیلابیلو جرمونو زندانی وو افغانستان ته ولېږدول شول. په تهران کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر فضل محمد حقانی تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
کوم بندیان و افغانستان ته انتقال سول د جمهوریت اسلامی ایران د خواځخه 180 کسان بندیان انتقال سول او امارت اسلامی افغانستان ته اسلام کلا پر مرز باندې ورته تسلیم سول. 180 کسان او دوه دنه بندیان د امارت اسلامی افغانستان د خواځخه د ایران چارواکو تسلیم سول چې ایرانی بندیان و پاغو کې وزنه نه و یو نارینه و.
د حقانی په خبره دغه ایرانی خزه او نارینه له یو کال راهیسې په افغانستان کې زندانی و خو پر هغوی د پوره شوو تورونو او یا د هغوی د محکمې د حکم په اړه یې معلومات ورنه کړل. ښاغلی حقانی وایي لا هم زرګونه افغانان په ایران کې زندانی دي.
د افغانستان کوم بندیان چې په ایران کې دي تقریبا 6000 کسان دي. په دې 6000 کسانو کې د 400 په شاوخوا کې هغه بندیان دي چې قاتل او مقتول دواړه افغانان وي. بعضې هغه کسان دي چې په اعدام باندې محکوم وي تعداد یې معلوم نه دي. دا چې هغه څو کسان دي چې دوی زموږ سره وعده کړې وه د انتقالېدو د 1200 او 1800 په مابینځ کې تعداد یې وو. په هغه کې تقریبا 1800 کسان دي، 1850 کسان دي دا تر روژه مخکې انتقال سول افغانستان ته.
د تیرې یکشنبه په ورځ هم ایران 100 افغان زندانیان د طالبانو حکومت ته وسپارل. په تهران کې د طالبانو ډیپلوماتان وایي له لوی اختر وروسته به هم افغانستان ته د زندانیانو د انتقال لړۍ دوام ومومي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد ویلي تر اوسه 1131 افغان زندانیان له ایران افغانستان ته لیږدول شوي دي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګڼ شمېر افغانان پاکستان، ایران او تاجکستان ته کډوال شول. د راپورونو له مخې دغه افغان کډوال په دغو ګاونډیو هیوادونو کې له سختو فشارونو او ستونزو سره لاس او ګریوان دي او وخت نا وخت ځورول او زنداني کیږي. ایران د افغان کډوالو د زنداني کولو تر څنګ تازه په فارس ولایت کې د افغان کډوالو پر کار کولو هم بندیز لګولی دی. پر ایران سربیره پاکستان کې په ځانګړې توګه سند ایالت کې سلګونه افغانان زنداني شوي او نتایج شوي راپورونه وایي تاجکستان کې هم یو شمیر افغان اتباع زنداني شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پاکستان کې یو شمېر جلاوطن افغان خبریالان د خپلو ستونزو د حل لپاره د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې نوی ګام ستایي او هیله لري چې عملي پایله ولري. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې تازه د پاک افغان خبریالانو له نړیوالې ټولنې سره یو موافقه لاسلیک کړې ده چې هدف یې د جلاوطن افغان خبریالانو د ستونزو هواری دی. تفصیل په دې راپور کې
په پاکستان کې لزګونه افغان خبريالان چې په خبره لتیرو دوه کلونو رئیس بیلابلی اقتصادي او ټولنیز ستونزې غالي د نوې هوکړې عمل کېدو ته پته مدي. دغه خبريالان وایي چې بیکاری د پاکستان د ویزو پیچلې او ګرانبای تمدید او دریو مو هیوادونو کې د پناه غوښتنې د قضیو به برخلیک پاتې کېدل یې ډیر ضروري. د همدې جلاوطن افغان خبريالانو د ستونزو د حل په مخه دغه هوکړه د سیشن می پرز د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او په پاکستان کې د پاک افغان خبريالانو د نړیوالې ټولنې ترمنځ لاسلیک شو. پاکستان کې جلاوطن افغان خبريال هدایت الله د چهار شمی پرز ازادي رادیو سره په خبرو کې هله وشو چې لاسلیک شوی هوکړه به تر یو ځای د ستونزو د حل لامل سي.
اوس هم کچیر د بنسټونو لاس په کار کیږي او د خبريالانو د ستونزو د حل لپاره ګام پورته کوي لا هم وخت دی او دا کار یې د ستاینې وړ ده. هیله ده چې د دې ادارو هدف چې تفاملي کې لاسلیک کړی ده د خبريالانو ستونزو ته رسیدنه وي، نه دا هم چې پروژې واخلي او یا د خبريالانو په نوم پیسې راټولې کړي.
د جلاوطن افغان خبريالانو د ستونزو د حل په مخه د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او پاک افغان خبريالانو ټولنې نوې هوکړه یولس ماده لري. هوکړه کې راغلي چې پاکستان او ایران کې د جلاوطن خبريالانو مالی ملاتړ، هغوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو او له نړیوالو بنسټونو څخه هغوی ته د عدالت غوښتنې لپاره به په ګډه هڅه کیږي. د دغو خبريالانو کاري ظرفیت لوړول او د ناروغي په وخت کې لاس نیوي او پښتنه بلجمنه د چی په هوکړه کې سويده. پاکستان کې یو بل خبريال جبران لوراند هم هله شي چې د ستونزو د حل جمعني عملی بڼه غوړه کړي.
نو زما هله تا د بنسټونو او نوو هدارو څخه یا ټولنو څخه چې اوس د افغانستان له پولو هخوا په نړیوال شکل باندې د افغان خبريال غږ اوچت کړي، نو دا غږ رښتینی غږ وي. د افغان خبريال د ژوندانه د خطوب د هغوی د ستونزو د حل او له خبريال سره د واقعي او رښتینی مرستې سبب شي. زما هیله ده
په پاکستان کې لزګونه ډیره افغان خبرلان چې دریو مهمه ودونو په ځنګړي توګه د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي هیوادونو ته د تاګ هوډ لري وای چې لتیرو نږدې دوه کلونو راهیسې چا د ستونزو هواري ته پام نه دی کړی. دوی وای له یو شمیر خبرلانو سره ځینې بنسټونه مالی مرسته کوي خو په خبرې هغه هم دوامدار نه ده او د ستونزو حل ته بسنه نه کوي.
د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر د روسي راپور پر بنسټ د اټکل لمخ د افغان کډوالو شمیر په 2022م کې ل 2.9 میلیونه څخه 15.1 میلیونه ته لوړ شوی بولی. د دې راپور لمخ چې پرون خبر شو د 2022م کال تر پایه په ټوله نړۍ کې نږدې 110 میلیونه خلک د زورونې جګړو تاوتریخوالی او د بشري حقوقو د سرغړونو لامل په جبري ډول بې ځای شوی چې 15.1 میلیونه افغانان هم پکې شامل دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د وروستي راپور لمخې په 2022م کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 2.5 میلیونه خلک په خپلو هیوادونو کې بې ځای شوي چې 3.3 میلیونه په افغانستان کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ په یاد راپور کې چې چهارشنبه خپور شوی راغلی چې د 2022م میلادي کال د جنوري څخه تر ډسمبر پورې په ټوله نړۍ کې 108.4 میلیونه خلک د زورونې جګړو تاوتریخوالي او د بشري حقونو د سرغړونو له امله بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي چې دا د تېر کال د احصایې په پرتله 19 میلیونه زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې دا هم راغلی چې سوریه د 6.5 میلیونه، اوکراین 15.2 میلیونه او افغانستان هم د 15.1 میلیون شمیرو په درلودو سره د هغو کډوالو او خلکو 2.5 سلنه جوړوي چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري. د یاد راپور پر بنسټ د 2022م کال تر پایه افغان کډوال د نړۍ په 103 هیوادونو کې په 13 بیا په ګاونډیو هیوادونو لکه په ایران کې شاوخوا 2.6 میلیونه، په پاکستان کې 1.8 لک اوسل او په جرمني کې 1.8 لک افغانان میشت دي. د په داسې حال کې دا چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي وو چې په 2021م او 2022م کلونو کې له 3.5 میلیونه ډیر افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي. خو د دې کډوالۍ لاملونه څه وه؟ پاکستان ته کډه شوې یو افغانه میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي د ښځو د حقونو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله دې ته اړه شوه چې په 2022م کال کې خپل هیواد پرېږدي. دی وایي پاکستان کې بل هیواد ته خپل د پناه غوښتنې کیس مخ ته وړي.
ډېر خراب وضعیت سره مخ یو. دندې نه لرو، هغه سرمایه مو چې درلودل خلاصه شوه. شرایط ډېر خراب دي. یو ان ایچ سی آر کې مو هم ځان رجستر کړی خو شپږ میاشتې کېږي چې هیڅ خبر مو نه دی ترلاسه کړی او دوی موږ ته هیڅ پاملرنه نه کوي. ماشومان ټول زده کړو او تحصیل څخه لري پاتې دي.
پیران کې افغانه کډواله خاطره چې دا هم په 2022م کال کې د امنیتي ستونزو له امله یاد هیواته تللې وایي.
کله چې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړل امنیتي ګواښونه ول، ځکه چې خاوند مې ایتالیا هیواد سره کار کاوه، بل د حل لاره مو نه درلوده. باید یو ځای ته کډوال شوی وای. له همدې امله دې ته اړ شو چې ایران ته راشو. له دې ویډیو چې کډوال لدی زایونه بسی قیمتي هم زیاته ده. شرایط تل تدمر خنی دي.
ډیر نور افغانانو چې مخکې ازادي رادیو سره په بیلا بیلو راپورونو کې خبري کړې بیا وایي چې د کاروبار د نشټوالي او د غشن پونجونو او خزو د طالبانو حکومت لخوا د زده کړو او کار د محدودیتونو له امله له افغانستانه وتی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر د وروستي راپور پر بنسټ د اټکل له مخې د افغان کډوالو شمیر په 2022م کال کې له 2.9 میلیونو څخه 15.1 میلیونو ته لوړ شوی دی. د دې ترڅنګ په 2022م کال کې د افغانانو لخوا د ثبت شوي نوي غوښتنلیکونو په شمیر کې هم 6.5 سلنه زیاتوالی راغلی چې د نړۍ په کچه په 8 هیوادونو کې د غوښتنلیکونو دوهم لوی شمیر دی.
د شمال ختی زون یو شمیر اوسیدونکي او همدارز موټر چلوونکي د سالنګ د لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي. د سالنګ لوی لارې د شمال او شمال ختی ولایتونو د اوسیدونکو لپاره د خرابوالي لکبله په سرخوږی بدله شوې ده. دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د سالنګ لوی لارې جوړولو او بیا رغولو ته جدي پام وکړي. په دې اړه د راپور
د شمال ختیځ زون یو شمیر وسیدونکو او موټر چلوونکو انتقاد کوي چې د سالنګونو لوی لارې خرابوالي لوجې دوی له کندوز نه تر پلازمینه کابل پورې 8 ساعته مزل کوي. خو که د سالنګونو لار جوړ شي دغه لوی واټن 4.5 ساعتونو ته راکمیږي. پنځه دیرش کلن عادل کریم چې له لس کالو راهیسې د کندز کابل ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي، هغه د سالنګ د وضعیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
سرک مکمل خراب ده، تونل خراب ده، فقط څلور ساعت خالی مونږ سالنګ کې مزل کوو، کنه یو ساعت لار ده سالنګ مونږ خالی، سرک خراب ده، فکر څلور ساعت مزل کوو سالنګ کې، د کندوز لار شپږ ساعت لار ده، مونږ یې لس ساعت کوو، دا سرک خراب ده، کنه پنځه ساعت شپږ ساعت کې موټر راځي.
د موټر چلوونکو په وینا پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځلې واکمنې دو ورسته هر ورځ پاکستان ته له ډبرو سکرو ډکې سلګونه لارۍ د سالنګ له لارې تګ راتګ کوي، چې له امله یې دغه مهمه ترانزیټي او سوداګریزه لار کنډو کپرک شوې ده. پنځه څلوېښت کلن اکرام الدین چې له شل کالو راهیسې د بغلان کابل ترمنځ موټر چلوي وایي:
د دوشي نه لار خرابه ده، عین ته چاریکارو پورې ډېره خرابه ده، چې بیخي بیا اندازه د جمهوریت وخت کې لږ زره ښه وه، بربري موټر دي، دا چکله او ټیلر چې دي دا اکثره باعث کېږي چې لار هم بندېږي، دوی بندوي، مثال بلاس راځي پکې یا سالنګو کې کندې دي. مخکې ترانسپورټ د جمهوریت په وخت کې درې سوه روپۍ، اوس ترانسپورټ موږ نه اخلي، یوولس سوه یوولس نیم سوه ترانسپورټ اخلي، خو یو روپۍ په ترانسپورټ باندې دوی خل خرچه نه کوي، اوس فایده مې والا
دی. یو شمیر خلکو په خبره د سالنګ لار د مسافرو پر وړاندې پر لوی درد سر بدله شوې ده، ځکه د ژمي په موسم کې د خټو او د اوړي په موسم کې د خاورو او دوړو له وجې دوی په اسانۍ سره تګ راتګ نشي کولای. د کندوز یو اوسیدونکی سید رحمان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زه خپل د کندوز اوس زما کابل خوا ته، دا سړکونه کینه ډیر خراب دي، دونه مشکلات دي چې بس هر مسافر ډیر په تکلیف وي، او موږ د امارت اسلامي صدا غواړو چې دا سړک غم خوري جوړ کړي چې ټول مسلمانان ته یو سہولت برابر شي.
د تخار یو اوسیدونکی محمد کریم هم لورته ستونزې شکایت کوي:
مردم بسیار به جنجال گرفتار است، دت بین تونت بدر یک تعداد مریض
د سالنگونو لار زخت زیات خراب ده، زکه د سړک خرابوالی او د لاري بندوالی لامل د تګ راتک پر مهال د پاخ عمر خلق ناروغان امیدوار خزي او ماشومان ان د مرګ لګواخ سره مخ کیږي.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه د افغانستان د ټولګټو چارو وزارت د چارواکو نظر هم راواخلو.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم خبرونه تشراغلی. د کابل په زرنگار پارک کې د کتابونو نندارتون پرانستل شوی.
دوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه مؤثر کو چې لاغه کې دی سره دی له کتاب سره آشنا شي.
ماشومواله د لیکوال او شاعر پر ادبي هڅو څه اغیز کوي؟
زما ماشومتوب کلی کې تیر شوی دی، د اشعارو یالو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې.
کیسه لرو
په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، کړکۍ د باندې ګورم وریځ ده او په کې کومړې خولې را ماتې دي.
دا ادبي خبرونه په یو شعر رنګینه وو.
دلته اوس هر سهار خټین کورونه راځي د پیغلو د لاسونو شرنګه او د ډوډۍ د پخولو ټپه.
له داسې چا سره هم شهیدلیم چې یوه آنلاین اپ ته په لسګونو کتابونه په خپل شخص ثبت کړي.
افغانستان کې غږیزو کتابونو لپاره لومړنی اپلیکیشن چې جوړ شو هغه بلبل اپلیکیشن
و. که تر اخره را سره وي نور مطالب به هم واوري. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د خبرونو د موینیت مربوط د بیحقی کتاب خبرولو د ریاست په نوښت د کابل په زرنگار پارک کې د اونۍ له پیله د وو ورځو په مخه د کتاب نندارتون پرانستل شوی دی. د دې نندارتون د جوړېدو هدف په ځوانانو کې د کتاب لوستلو کلتور ته وده ورکول شوتل شوی دی. د راپورونو له مخې په دې نندارتون کې د لسګونو خپرندویو مرکزونو په زرګونه ټوکه کتابونه نندارې ته وړاندې شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د مطالعې اونۍ په مناسبت د کتابونو او ورځنی نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په خپرونو ریاست پورې اړوند د بیحقي خپرندوی او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ لخوا د کابل ښار په زرنگار پا پارک کې جوړ شو. د بایحقی کتاب خبردوی رئیس عبدالعلیم ځان واک مفتی زاده ازادي رادیو ته وویل
هدف هم لدغه نمایشګاه څخه دا ده چې له خلکو ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه میسر کړو چې له هغه کې دوی سره دی له کتاب سره آشنا شي.
د ذهنیت سازي په نوم د خپرندوی ټولنې مشر منصور رجب دا ډول نندارتونونه د جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي چې په افغانستان کې د چاپ د معیاري اسانتیاو د نشتوالي له امله دا مهال ډیری کتابونه په پاکستان کې چاپیږي.
اکثر کتابونه په پاکستان کې چاپ شوي، کاغذ یې خراب دی، د پاکستان بسته بندي ډیره خرابه شوي. دلته جوی شیر کوڅې ته چې کتابونه راوړل کیږي د ساتنې خونی معیاري نه دي، سوری دي او پر کتابونه ګردونه کینی.
د کتاب خپرونو د یوې ټولنې مسؤل سرور خادم وایي له سیاسي بدلونونو وروسته اکثره خپرون کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په دې برخه کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
پس از حکومت طالبو تاثیر سری کتابو او
د طالبانو دراتک زیات تاثیر په خپرندویانو په هان له هوا د وتل چې اغیز هم درلود. ځینې خلک مایوس دي او مطالعه نه کوي. حکومت باید له خپرونکو سره مرسته وکړي او د دوی ستونزې واوري او ورته د حل لارې وخایي چې باید په ګډه کار وکړو، ځکه هیواد له کتابونو پرته پرمختګ نشي کولای.
خو محمد محسن رضا چې دغه اورزنی کتاب ملي یو لکتونکو څخه دی، د ځوانانو د هڅونې لپاره دغه ډول نندارتونونو جوړول اړین بولي.
دا یو خزای وو خدود دی، خلک دلته یو بل پیژني. هغه کسانو ته چې تازه کتاب خپروي یا تازه کتاب لیکي نن ورځ د خلکو ګڼګونه ډیره ده.
خو زینب چې د دې نندارتون یو بل ګډونواله ده وایي په داسې ټولنه کې چې زده کړې یوازې د هلکانو حق دی، دا ډول نندارتونونو جوړول ډیر اغیزناک نه دي.
هنوز هم دروازه های مکاتب
کونسي او پانتونونه له هم تنجونو پر مخ تړلې دي. زه فکر نه کوم چې دا ډول نندارتونونه به اغیزناک وي، ځکه چې په مطالعه لوستلو او ودې کې باید جنس او عمر معیار نه وي. هر څوک باید د ودې او مطالعې لپاره لاسونه سره یو کړي او وده وکړي او دا فرهنګ د هلکانو نجونو سره یو ځای ترویج شي.
خو د کتابونو د نندارتون مسؤلین وایي چې موخه د ټولو ځوانانو، هلکانو او نجونو ترمنځ د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي. په دغه نندارتون کې چې د شنبې په ورځ پیل شوی، څه باندې 150 خپرندوی ټولنو او کتاب پلورونکو برخه اخیستې. دغه شه نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنرونو پورې اړوند هنري بیلګې هم په نندارتون کې ښودل شوې دي.
د زرنګار پارک د کتاب په نندارتون کې اکثر هغو خپرندوی ټولنو برخه اخیستې چې په کابل کې فعالیت کوي. په افغانستان کې په وروستیو کې د پښتو کتابونو د چاپ چارې لږ خوځېدلې دي. د جمهوریت تر سقوط وروسته تیر کال د کتاب بازار سوړ و، خو سږ کال یو شمېر خپرندوی ټولنو د چاپ چارې د پروسږ کال په پرتله ګړندۍ کړې دي. په ننګرهار کې هاشمي خپرندوی ټولنې تازه یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي او یو شمېر نور چاپوي. د دې ټولنې مشر سید اصغر هاشمي مو له دې کتابونو خبروي.
یو کتاب یې د مونولوګ په نوم باندې دی. د مونولوګ چې لزان سره خبرو کولو ته وایي، په عمومي ډول باندې یو تخلیقي کتاب دی. په دې کتاب کې د لیکوال د داخلي دنیا په پام کې نیولو سره یو بحث روان دی. لیکوال سید اصغر هاشمي دی. همدارنګه هاشمي خبرندوی ټولنې چې دویم کتاب چاپ کړی دی، په دې وروستۍ کې هغه د دکتورا ډیزرټیشن دی په پښتو شعر کې د انسان دوستۍ څېړنه. خو د پښتو ادبیاتو یوازې دویمه دوره ځانګړې شوې ده او په دویمې دورې کې د شپېتو تنو شاعرانو د شعرونو بیلګې څېړل شوې دي، تحلیل شوې دي او د یوې خاصې نظریې پر اساس باندې د انسان دوستۍ په باندې کار شوی دی. دغه موضوع په 1500 مخونو کې په دوو جلدونو کې چاپ شوی دی او په وروستیو کې د دکتورا د ډیزرټیشنونو نه دی. دریم کتاب چې زموږ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی، د سید شمس الدین مجروح د اشعار و فکر، فورم او هنر په نوم باندې د دکتورا ډیزرټیشن دی، د پی ایچ ډی ډیزرټیشن دی. دغه د دکتورا اثر د اول دورې د استاد پوهان دکتور یار محمد یزال اثر دی چې د مجروح صاحب د اشعار او د فکر او همدارنګه د شعرونو د په شکلي جوړښت، هنریت او بیلابیل خو باندې خبرې لري، بحثونه لري او بحثونه پرې شوي دي. څلورم کتاب هغه د ادبیات او فلسفې تړاو دی. دا د یو ښه لیکوال محمد اکبر کارګر صاحب اثر دی. د ادبیاتو او د فلسفې تړاو یو ډول مغلقه موضوع ده. او موږ په پښتو ژبه کې په دې برخه کې هیڅ یا ډیر کم مواد لرو. استاد خوشبختانه د ادبیاتو او د فلسفي په تړاو باندې یو له خو کتابونو څخه لیکل دي چې موږ په دې وروستیو کې چاپ ته لیږل دي او په نږدې ورځو کې به چاپ شي. یو بل کتاب چې هغه د غرونو او سیندونو سرودونو په نوم باندې دی، دا د کاون طوفاني لس شیری ټولګي دي، چې دغه لس شیری ټولګي د کرونولوژي په نظر کې نیولو سره یا د متن څېړنې میتودولوژي په پام کې نیولو سره د کاون صاحب دغه لس شیری ټولګي ترتیب او تنظیم شوي دي، او په دوو ټوکونو کې په یو لسو مخو کې دغه شاعری چاپ شوی ده. زه به د دې شاعرۍ په حق له دومره وایم چې کاون صاحب یو د بیل سبک خاون شاعر دی، او په ډیر ښه شکل باندې یې د شاعرۍ طرز او طریقه او نوښت دی، او په شاعرۍ کې ډېرې نوې خبرې تر سترګو کیږي. په وروستیو وختونو کې موږ دغه 15 کتابونه چاپ کړي دي. د افغانستان ټول ملت ته مبارکي وایم، او په دې هیله چې زموږ فرهنګ زموږ استاذ ژبې ته دغه کارونه وشي، چې تر څو
لشاغلی هاشمی څخه په مننه چې د کتابونو د چاپ په اړه دا معلومات له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړل. وړاندې په خبرونه کې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د یو بحث جزئیات تر سره شریکو، خو له کتابونو سره به سمدستي بیا هم سر شو. یو خوستی ځوان د انګلیسي ژبې په 4000 لغاتو مشتمل کتاب چې یو بهرني لیکوال پروفیسور پال نیشن په شپږو ټکو کې چاپ کړی پښتو ته ژباړلی. په دې کتاب کې له لغاتونو سره د ژباړې په خوا کې په پښتو د هر لغت تلفظ او په جملو کې استعمال هم لیکل شوی دی. خوستی فرهنګیان او رون انتي دا یو ښه ګام بولي او وایي د انګلیسي ژبې زده کړې ته د خلکو د پاملرنې په ډېرېدو سره له انګلیسي ژبې پښتو ته د ژباړل شویو کتابونو او لیکنو اړتیا هم ډېره شوې ده. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
د افغان یون په نوم د یو خوانیز مرکز مشر صدام احساس د زده کړو د مینوالو لپاره د انګریزي ژبې د شپږو کتابونو یو سریز چې شاوخوا 4000 لغاتونه پکې دي پښتو ته راژباړلي، چې خوستی رون اندی او فرهنګیانی یو ګټور اقدام بولي. د انګریزي ژبې د شپږ ټوکه کتابونه د پروفیسور پال نیشن لخوا چاپ شوي، خو صدام احساس بیا د شپږ وړه کتابونه په یو نسبتا لویه ټولګه کې پښتو ته راژباړل دي. پښتو ته د انګلیسي ژبې د لغاتونو د ټول گشبړون کوي، سره لدې چې په دې ټولګه کې د انګلیسي ژبې د عامو خبرو اترو لغاتونه په جملو کې د دې لغاتونو کارونه ځای شوی، خو د بیلابیل رشتو محصلان او استادان هم ورڅخه په خپل مسلکي برخو کې ګټه اخیستلی شي.
زموږ د دې کتاب د سیریز د راډي ژباړه د هغو هیوادوالو لپاره ده چې په واړه کې د انګلیسي سره ستونزه ولري. ما هڅه وکړه تر څو یو معیاري نصاب پیدا کړم، همدغه د پال نیشن د سیریز لړۍ مو غوره کړه. دغه سیریز شپږ کتابه لري، او په دې شپږو کتابو کې تقریبا 3000 شپږ سوه لغتونه لدي. دا لغتونه مو ټول پښتو ته سره د جملو سره د تلفظ ولیکلا، د جملو معنا هم ولیکلا، او په یو کتاب کې ځای پر ځای کړل.
په پښتو ژبه د لغاتو دا ټولګه که څه هم د زینو سمونو او زیاتونو سره اوس چاپ شوی، خو له دې مخکې هم درې ځله خپره شوی او ډیر شمیر مینوال لري. د شخصیت پانتون د طب پوهنځي محصل نکمت الله تسل وایي
چې کلم موږ لومړی ځل لپاره د طب پوهنځي پیل کړم، هغه د انګلیسي کوم مقاله چې کوم کتابونه چې هغه ډیر سنځمن مورته، ځکه چې موږ یو داسې خاصه ټولګه د لغاتو نه لرله تر څو موږ وکړی شو دغه د طبابت کومې اړوند ستونزې چې دي کتابونو کې هغه حل او فصل کړو. او کلم چې دغه کتاب راوتلی دی بازار ته، نو موږ سره په ډېره زیاته توګه مرسته کړې ده، ځکه چې دا کتاب ډېر موثر دی. هغه لغتونه پکې راخیستل شوي دي چې هغه ډېر مهم دي، که څه هم زه د طب پوهنځي محصل یم، خو بلکې په هره برخه کې دا لغتونه کارول کېږي.
بل لوري ته کتونکي او د نظر خواندان، له مورنۍ ژبې وروسته د انګریزي ژبې زده کړه د اوسني عصر له مهمو اړتیاو ګڼي. لیکوال او د نظر خواند محمد غفور مهدی وایي
په نننۍ اصل کې انګلیسي ژبه چې یوه منل شوې نړیواله ژبه ده، اهمیت یې له مورنۍ ژبې وروسته خورا اړین دی. نن ورځ انګلیسي ژبه د نړیوال علمي سیاسي او اقتصادي پرمختګ ژبه ده. نو زده کړې هم د هر انسان لپاره د وخت زیاتره اړتیا پوره کوي، او بیا له انګلیسي ژبې د کتابونو ژباړې خو هغه خزانه ده چې له موږ سره د ټولنیز ژوندانو په ټولو برخو کې زیاته مرسته کوي.
د یادونې ورده د افغانستان د نورو سیمو په څیر په خوست کې هم زرګونو ماشومانو، تنکیو زلمیانو او ځوانانو د انګریزي ژبې زده کړې ته مخه کړې، او د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د انګریزي ژبې د زده کړو لسګونه ښوونیز مرکزونه په فعالیت بوختي. د انګریزي ژبې د مینوالو په زیاتېدو سره د انګلیسي ژبې پښتو شویو کتابونو او لیکنو ته هم اړتیا ډېره شوې ده.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي